السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د سفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو د نن سهار لومړنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د مرغومي لسمه د 2021 کال د دسمبر 1 وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري مجله کې اورئ چې د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه ډک کال بللی دی. یو هم کورنۍ بې ځایه شوي دي،
کرای کور ته ژوند کوو او هیڅ کوم امکانات نه لرو. هوا سړه ده، تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کمک مور سره را شوي ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ځینې خلک وایي د ډالرو د بیې له لوړېدو سره نرخونه لوړ شوي دي خو بیرته نه دي راټیټ شوي. یو شمیر نور بیا ټینګار کوي چې باید له خصوصي سکتوره ملاتړ وشي څو د نرخونو بیې کنټرول کړای شي.
دلته خصوصي سکتور په ښه شکل سره تقویه شي، کورنۍ تولیدات چې داخل د افغانستان کې تولیدي هغه باید تقویه شي. تر څو
د امریکا ولسمشر جیو بایدن بیگا نږدې یو ساعت په ټلیفون باندې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. ملګري ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډېرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي. په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غوي تعقیب کوي. لکه څو دوی ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې د اوس لاغوي څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډکټ پخوانی قومندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې. تیره چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان په کې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله امری. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي. له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لخرګه کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوې توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندي وویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خبرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د غیب خبره د ایران دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړلیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره یې صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغندۍ 400 کیلومتره ارتفاع ته رسیدلی. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلان وټاکل شول لومړی وار دی چې پارلمان خپله جلسه به ترسره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا پر برابرۍ لیرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین لواک لري شو، د حکومت پر تشکیل پیچلې مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 متر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفاداری لوړه کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان لاسلیک کړ چې نوی پارلمان د جنوري په 9 خپل لومړی جلسه وکړي. د 329 وکیلانو له ډلې به د تر ټولو د زیات عمر لرونکي د لومړۍ جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس د ټاکلو لپاره ډېر شرزي وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې ساري پیښې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کورونا وبا به کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوي. څېړنې ښیي چې د کورونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علائم خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه، په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کورونا ویروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیایي څارنې نظامونه چې دغه دوه کلنې وبا له وړاندې اغیزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفي 2. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 1. کندهار آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 1. مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوردل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کالو. دغه سازمان ویلي په دې کال کې په 100,000 افغانانو له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1,000,000 نور له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي. طالبانو حکومت ویلي له بې ځایه شو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 میلادي کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي په دې کال په 100,000 نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې لمرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,350,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 250,000 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3,500,000 کسانو ته ورسید. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انټونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامدار شخړې، سخت بیوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي پنځه میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه.
کرایي کور کې ژوند کوو او اوس کوم امکانات نه لرو، هوا سړه ده، تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کومک مور سره ده شوي ده.
د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا یو میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی آزادی راډیو ته وویل
نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو ته غواکیاست. په سګنی ژمي کې د فقر او بیکاری ترڅنګ د خوراکي او سون توکو بیا هم د پام وړ پورته شوې دي. عام افغانان وایي له تیرو دوو اونیو راپه دې خوا د ډالرو په بیه کې شاوخوا شل افغانۍ ټیټوالی راغلی، خو لا هم د خوراکي او سون توکو پر بیو اغیز نه دی اچولی. خو د طالبانو حکومت بیا وایي د لومړنیو خوراکي توکو بیه تر ډیره کنټرول شوې او هڅه روانه ده چې د ټولو موادو لپاره ثابت نرخونه وټاکل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د دریو ماشومانو مور سیما نوموړې د نورو خلکو په کورونو کې د اونۍ څو ځلې کالي پرېمینځي. سیما وایي سره له دې چې خاوند څو کاله وړاندې د نشۍ توکو له امله مړ شوی، خو اوس د خلکو په کورونو کې د کار په بدله کې د کمو پیسو په ترلاسه کولو سره خوراکي توکي لکه وړه، غوړ او وریژې نشي اخیستلی. نوموړی اندېښنه ښیي چې روان ژمی دی او ماشومانو ته د کافي خوړو او د ژوند د لومړنیو توکو د نشتون له وجې خای خورا سخت وی.
مواد میخایدم بشنزه
مو کوله پشپاره سوا ریچه په 12 سوا او وړی پشپک سوا افغانۍ اخستلې، خو اوس وړه په 2015 سوا، وړی په 1015 سوا او ریچه په 3 سوا افغانۍ پلورل کیږي. موږ په کور کې څلور نفر یو او کار هم نشته. دیونه یو ځل کار کوم، فارو پیسو وړه واخلم غوړی او کوریچی
ورد میشه برنګ میشه روغان میشه چی میشه.
په افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د بشری مرستو کمیدل فقر او لګه هغه موارد دي چې د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی. لدی سره هم هله د افغانۍ په وړاندې د ډالر پورته کیدل بل هغه ننګونه ده چې د سون او خوراکي توکو بیې په بیساري ډول پورته کړي دي. خو سره لدی چې ډالر د افغانۍ په وړاندې په تیرو دوه اونۍ کې شاوخوا شل افغانۍ راغورځېدلی، بیا هم د خلکو په وینا د خوراکي او سون توکو په بیې اغیز نه دی اچولی. د کابل ښار اوسیدونکی حیات الله:
اوس ډالر تقریبا شل افغانۍ فرق کړی دی، تفاوت یې کړی دی، خو بدبختانه د وړو غوړو او یا هم داسې نورو ګاز او داسې نورو توکو په نرخونو کې یعنې ډېر تفاوت نه دی راغلی. یعنې شل افغانۍ په هر ډالر کې فرق راغلی دی، خو دلته په یعنې په یو
د هرات ولایت اوسیدونکی غلام رسول بیا د نرخونو پاړه وایي
دلته خصوصي سکتور په ښه شکل سره تقویه شي کورنی تولیدات چې داخل د افغانستان کې تولیدي غبیت تقویه شي ترسو یو ښه نتیجه لاسته راوړو او دلته د نرخونو کمښت کې مونږ یو ښه رول ولوبو.
خو د طالبانو حکومت ویل هغې وروسته چې د مرکزي بانک په مشوره د ډالر د راښکته کېدو لپاره اقدام وشو، د نرخونو په برخه کې هم ځینې اقدامات وشول او یو څه کنټرول شوه او هڅې روانې دي چې د ټولو خوراکي توکو لپاره یو ثابته نرخ وټاکل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ په دې هڅه کې یو چې نرخونه نور هم کنټرول شي تر څو یو ثابته نرخ پیدا شي، او موږ چې هر کله هم هغې مرحلې ته ورسېدو بیا تاسو ته احوال درکوو چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول شوي او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته.
د طالبانو حکومت مرکزي بانک له هغې وروسته چې د ډالرو بیه په بې کچې ډول پورته لاړه، د مالیې وزارت سره په همغږۍ یې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه له 120 افغانیو څخه شاوخوا 100 افغانیو ته راښکته کړه، او دغه چاره له تیرو درې اونیو را په دې خوا تر ځایه ثابته پاتې شوې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم له احمد شیبر نه د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره اورو.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي دوی لسیزې مخکې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره مرسته وکړه چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې نسکور شي. د رسپانې په باور هغه مهال تهران د طالبانو رژیم ته د خپل ملي امنیت لپاره د یو تهدید په سترګه کتل. رسپانه وړاندې لیکي اوس چې طالبانو له شاوخوا 4.5 میاشتو راهیسې کابل نیولې دی، ایران او افغانستان دواړه د متحده ایالاتونو له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. دې بندیزونو دغه دواړه هیوادونه هڅولي چې خپل ایدیالوژیک او سیاسي اختلافات اړخته کړي او د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې تشه ډکه کړي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د شیعه واکمنو ایرانیانو او سنی طالبانو ترمنځ له پخوا راهیسې بې اعتمادي موجوده وه. ورځپاڼه په دې لړ کې د 1990 کال پیش ته اشاره کوي چې په مزار شریف کې د طالبانو رژیم د ایران د کنسولګری لس کارکونکي ووشل چې د پیش هغه وخت دواړه خواوې د جګړې تر بریده ورسول. د وال سټریټ جرنال په باور سره لدی چې ایران او طالبان اوس سره نږدې دي، خو د دوی ترمنځ د اوبو پر سر اختلاف په خپل ځای دی. ایران ته د مخدر موادو د قاچاق په برخه کې د تهران اندیښنې نه دي حل شوي، او په افغانستان کې بیا ایران پلو ملیشو ته طالبان دی و ګواښ په سترګه ګوري. د لویدیز بل خبرونه ایفنین ستاندارد بیا په خپله تازه ګڼه کې د بریتانیا د پخواني لوی ترستیز نیک کارتر څرګندونې راخیستې دي. جنرال کارتر هغه څوک دی چې د بی بی سی لپاره د افغانستان له پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی سره مرکه وکړه، او دا مرکه پرون خبره شوه. دې مرکې دا پوښتنه د چیړونکو او کارپوهانو لپاره پیدا کړې ده چې ولې د بی بی سی د خبریالانو په ځای د افغانستان له پخواني ولسمشر سره یو پخواني جنرال مرکه کړې ده. جنرال کارتر ادعا کوي چې د افغانستان وضعیت هیڅ چاشور درک نه کړ، چې همدا سبب د جمهوری نظام د مات سبب شو. د ښاغلي کارتر په وینا د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته د خلکو تیښته هیڅ کړ، خو اوس له افغانستان سره اړیکې ډېر مهم دي چې کېدای شي د دې هیواد واکمنان وهڅوي چې د حکومتولۍ چارې بل ډول مخته یوسي. بل خبرونې میل آنلاین د طالبانو د مشر خبرې راخیستې دي چې له خپلو سرتیرو څخه یې غوښتي چې د پخواني حکومت مامورین مجازات نه کړي. خبرونه لیکي چې دا خبره د طالبانو یو ویاند محمد نعیم په ټویټر کې راخیستې ده. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په وینا لیکلي دي چې په کندهار کې ویلي دي د پخواني حکومت مامورین باید د تیرو جرمونو په خاطر مجازات نشي. په زرګونو افغانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هڅه کوي چې د ځانونو د ژغورنې لپاره له افغانستان ووځي. میل آنلاین د محمد نعیم په وینا لیکي چې ملا هیبت الله دا خبره هم کړې ده چې په بهر کې د افغانانو درناوی نه کیږي او باید دوی له خپل هیواده ولاړ نه شي. بل لور ته میل آنلاین په کابل کې د میرمنو د مظاهرې تصویرونه خپره کړي دي چې د ازادۍ او عدالت شعارونه لیشتوي. د بشري حقونو سازمانونه لکه امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ طالبان تورنوي چې له محاکمو پرته خلک اعداموي، د هغه تور دی چې طالبانو رد کړی دی.
ازادي راډیو ته خواګیاست. اوس به هم د امریکا د ولسمشر جیو بایدن او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیګنیو خبرو په ارتباط باندې جزئیات تاسو ته درکړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځمبه پورز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شاوخوا یو ساعت خبري وکړي. کرملین وایي جو بایدن د امریکا په بخښنې سره کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداري ورکړي. د راپور لمخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداري ورکړي چې پر روسیې بندیزونه بل امریکا سره اړیکې جدان زیانمنې کړي. دا په تیرې یو میاشت کې چې د اوکراین په پولو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی، د امریکا او روسیې د ولسمشرانو دوهمي ټلیفوني خبرې دي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې د واشنگتن په وخت مازیګر په 3:15 دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکي په یو بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د زیاته کړې جو بایدن راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوړخیزو خبرو او د ناتو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په تیر له ډیپلوماټیکو هڅو خپل ملاتړ هم په ډاګه کړی. هغه ویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړې روسیا د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا د خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکز وي چې موسکو یې له لویدیځ څخه غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې روسیې او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی ده. په تیرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال، ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي. روسیې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړه او د اوکراین د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیا پر اوکراین د برید پلان ردوي او وایي چې د دې حق لري چې هر ډول چې وغواړي عسکر ځای پر ځای کړي. جو بایدن او ولادیمیر پوتین مخکې د راپورونو له مخې داسې تمه وه چې دوی به د ایران د اټومي پروګرام په ګډون په بېلابېلو مسایلو هم خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوسم یو بل نړیواله موضوع، د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره هغه مذاکره چې په ویانا کې پیل شوې وي د دریو اونیو لپاره ودرول شوې. غربي ډیپلوماټانو د خبرې عاجلی او ایران هغه مثبت ارزولي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د دغو مذاکرو د پرمختګ په اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره د مذاکرو اتم پړاو چې په ویانا کې روان وو پرون ماپښین د نوي میلادي کال د پای د رخصتۍ له کبله د دریو ورځو لپاره وځنډول سو. په دغو خبرو کې د ایران تر څنګ د بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیې او چین ډیپلوماټانو برخه درلوده. د ایران د هیات مشر علي باقری د مذاکرو تر ځنډېدو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مرستیالي اندریکا مورا سره وکتل. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ویانا د مذاکرو په چوکاټ کې غیر رسمي سلا مشورې روانې دي. د ایران هیات دغه مذاکرې مثبتې ارزولي دي. د ویانا په مذاکرو کې د امریکا هیات هم حضور درلود، خو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه نه درلوده. تهران په دغو خبرو کې د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو تر څنګ یو لړ نوي غوښتنې مطرح کړي دي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت چې د ایران پر اټومي ظرفیتونو اندېښنه لري د سیشن به پرز ویلی وو هیواد د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د شی موافقه مخالف نه دی، خو شک لري چې د تازه خبرو پر مهال دی دا سې کوم موافقه وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذاکرو د پرمختګ په اړه خبرې به اوس تر وخت مخکې وي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک سو چې ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران له هغه وروسته لخپل هوغژمنو چې په اټومي تړون کې کړی وي سرغړونه پایل کړه. تهران په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د څه باندې 60% یورانیم غنی کول یې پیل کړی دی. دا په اټومي تړون کې د 3.8% تر ټاکل سوي حد خورا زیات غنی سوي یورانیم دی. ویل کیږي له 90% غنی سوي یورانیم په اټومي وسلو کې کار اخیستل کېدای سي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر محمد اسلامی په تهران کې تیر شنبه ویلی وو که په ویانا کې د مذاکرو تازه پړاو ناکام هم سي، ایران نه غواړي د خپلو غنی سویو ایرانیم اندازه له 60% واړوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران لخوا په ذاته د نوي توغندي پر توغولو اندېښنه وښوده او ویې ویل دغه توغول د ایران د میزایلو له پروګرام سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل دا تحول داسې وخت راځي چې ایران هڅه کوي اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د ډیپلوماسۍ لار تعقیب کړي. ایران پرون وویل چې د یوه توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته وتوغولې. ایران نور توضیحات نه دي ورکړي چې دغه وسایل د مځکې مدار ته ورسېدل که نه، خو ویې ویل چې دا مدار ته د سټلایټونو د ځای پر ځای کولو د هڅو لپاره یوه ازموینه ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه واورئ. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او راوبړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمدالله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هیبت الله د ټولبښنې فرمان ته ژمن دي. ملګري ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 14,000 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام چې ډاډ ورکړی دی. د طالبانو د ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث کړی. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري میاشتې په 9 باندې پرانیستل شي. او په ځینو هغه هیوادونو کې چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بېسارې پیښې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي.
لاند خبرونه مو واورېدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و ورونو دغه مرسته چې راځي دغه ولا لته دغه مجاهدین و د واچتار وزیدار خپل ځانونه پر راکی د پاسه راوځي بره وکیلو دی کیلو پر کور یا پر یو نکا هغه مغواز چې په کلی کې یو ملک د اڅو کې خوشی واغتی ورکی دغه مرسته دی اگر تر پر مخ باندې کې دي سب د مستی خلکو ته ورسي. والسلام و رحمت الله و برکات.
ولمړی د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاته دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتې راهیسې پاته دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا د 14 میاشتې. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خاص کوم خواهش لرو، هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وترام په احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ دغه کوم سې دا موسسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. ایا نن د اوبند ولسوالۍ ته دا توضیح کېده دا خلک ما ولي دوسې وستلي دي وایي وینه د نونځه کې ته توسوې، یعنې دونې خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده دا نور مستحق کسان دغه پاته وو. نو دا هغه ورسې وسي. وسلام به احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.